په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونه په دې خلنۍ خبري غړای کې زهارون بچا در ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایز موضوعات رپورټونه درورو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
ستړي مشهیرون به د مشال د خبرونو سرټکی. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ کلیدي په موقع ویلي چې طالبان د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي. په خوست کې د آزادۍ ریډیو پخوانی خبریال امیر بهیر د 23 کالو په عمر کې د ناڅاپي ناروغۍ له امله وفات شو. د نړۍ 200 هیوادونو په یو لاسلیک شوې اعلامیه کې د روس نه غوښتي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ نه ځواکونه وباسي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ کلیدي په موقع ویلي چې طالبان د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو ویاندي نبیل امثرالی د اگست پر 14 په یو بیان کې وویل چې د نسلي او مذهبي ډلو او په ځانګړي توګه د هزاره او شیعه وګړو په ګډون خلک له اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري، مدني او سیاسي حقوقو په برخه کې له ادارې او سیستماتیکي سرغړونو سره مخامخ دي. طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست پر 15 کابل ونیو. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 د نیویارک تر برید ورستو په افغانستان د امریکا د یرغل په نتیجه کې د طالبانو تیر حکومت ختم کړل شو. خو دې ډلې نږدې 40 کال ورستو بیرته واک ترلاسه کړ. د طالبانو په واک کې تر راتللو ورستو دې ډلې په لومړیو کې داسې اشاره ورکولې چې د خپل تیر حکومت په نسبت به منځلاري وي، خو ورستو طالبانو سخت دریز خپل کړ. طالب چارواکی وایي چې په ننګرهار کې ورختونو او سیلابونو د سلورو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 8 تنه مړه کړي او 16 کورونه ویجاړ شوي. نن د اگست پر 15 د ننګرهار ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس قاری سیف الله خالد حکومتي باختر اجانس ته ویلي چې په شیخ مصری خارګوټي کې د چت پریوتو له امله د یوې کورنۍ سلور ماشومان مړه شوي او زیاتوي چې د جلال آباد ښار په 20 سیمه کې د سیلاب له امله 16 کورونه ویجاړ شوي. اجانس زیاتوي چې هم په 20 سیمه کې سیلاب سلور تنه مړه کړي او 16 تنه نور یې جوړ کړی دي. اجانس له حکومتي چارواکو له قول لیکي چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست لاړوندو ادارو سره ګډه کمیټه جوړه کړي چې د ورختونو او سیلابونو له امله د زیان منشو کورونو دقیق ارقام معلومه کړي. په خوست کې د آزادۍ ریډیو پخوانی خبریال امیر بهیر د 23 کالو په عمر کې د ناڅاپي ناروغۍ له امله وفات شو. د امیر بهیر مړی نن د دوشنبې په ورځ په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. امیر بهیر د 2012 زیږدیز کال پورې آزادۍ ریډیو سره خبریال و. اوسمهال د خوست د لوړو زده کړو په یو شمېر موسسو کې د حقوقو او سیاسي علومو استاد و. امیر بهیر د 100 کلونو لپاره په خوست کې د خبریالانو د یوې خپلواکې ټولنې مشر و او د خبریالانو د حقوقو کو په دفاع کې به مهمه ونډه درلوده. د بلوچستان د هرنۍ ضلع په کوست سیمه کې د اگست پر 14 د احتجاج پر مهال یو ځوان وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون و تنه زخمیان شوي دي. د بلوچستان عوامي ګوند غړي ملک رحمت الله ترین د احتجاج کوونکو په حواله د اگست پر 14 مشال ریډیو ته وویل چې د اگست پر 14 د نامعلومو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې پر مهال پر عامو وګړو د ډزو خلاف په پوځي کیمپ کې احتجاج روان و چې ځینو کسانو د پوست په دفتر کاڼي وویشتل او بیا پرې د پوځ لخوا په مبینه توګه ډزې وشوې. نوموړي زیاته کړه
لا سړی ما دا وینا وکړه زم روډ ولیاړ ولم دا ټکان شروع نو موش حالات جایزه اخیستل هغه سمو کتل وروره په مام ټکان وسو زیم زخمی کلم زو بیا مې احتجاج کال کول.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ولیداد مشال ریډیو ته ویلي چې تر څو په عامو وګړو د ډزو د پیښې پلټنو لپاره عدالتي کمیشن نوي جوړ شوی د وژل شوي ځوان مړی به خاورو ته نه سپاري او احتجاج به یې روان وي. حکومتي چارواکو او پوځ پر عامو وګړو د ډزو په اړه لاس نه دي ویلي. البته د پوځ عامه اړیکو څانګې ISPR په یو بیان کې ویلي چې د اګست پر 14 د شپې ناوخته په امنیتي ځواکونو د وسلوالو په برید کې دوه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د دې پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. او رسته خبر دا چې د نړۍ 200 هیوادونو په یو لاسلیک شوی اعلامیه کې د روس نه غوښتي چې جاپوریجی اټومي بټاینه ځواکونه وباسي او ویلي دي چې دغه ساحه کې د دوی حضور یو لوی خطر دی. دا اعلامیه د اروپای ټولنې په ویب پاڼه د اگست پر 14 خبره شوی چې پکې پر اوکراین د روسي یرغل د غندنې ترڅنګ ویلي شوی چې د بجلی جوړولو په دغه اټومي بټای کې د روسي ځواکونو موجودګي د اټومي او تابکارۍ د نظم د حفاظتي چارو پر مخ وړلو کې د چارواکو د ذمہواریو پوره کولو مخه نیسي. په بیان کې راغلی چې له دې انکار نشي کېدای چې د اوکراین په اټومي تاسیساتو د بې وجې د روسي یرغل او د هغې دوامدار شتون د پام وړ د اټومي پیښو او حادثو خطر زیاتوي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو اوریدل کو مشال ریډیو دا پروانه خبرونه کې پر دی او یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مو رپورټونه دته ساتلی. نن د اگست 15 پر افغانستان د افغان طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو. په پاکستان کې ځینې سیاسي مشران د دې هیواد طالبانو د یو مخکښ وروستۍ وینا ته په اشاره وایي چې په پاکستان کې هم د حالاتو خرابېدو ویره شته.
پہلا تقریر سٹیشن پولی پتر احمد کڑا واغی دا ویلی ہو کہ منگ ممدہ نظام پا پاکستان کے مراولو و دا سلی سکی را جدل تا پشریت کی ووال تا پشریت نہیں.
پرون د بلوچستان په هرنای ضلع کې د ځایي خلکو په وینا پر احتجاج وتلو کسانو باندې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې یو سیاسي فعال وژل شوی او و نور کسان ژوبل دي.
مظاهرین نارابازی هم وکړه، اوسه ډبرې هم پر سیکړې ولې په آرمی دغه باندې، نو هغه په جواب کې فایرنګ پر کړې دي، سټریټ فایرنګ.
او د جنوبی وزیرستان په سرروغا کې پرون د پاکستان د ازادۍ پر ورځ خلکو احتجاج کړی دی.
دا خلک ازادي نه محسوس کوي، د لته مختلف قسم ستونزې دي، په هغه وجه باندې دغه خلک احتجاج وکړ.
هیله د مشال رادیو سره ووسه. اولنې موضوع ته راشو. طالبانو د تیر کال د اگست پر 15 کابل ونیو. افغانان وایي تر هغه وروسته اقتصاد کمزور شوی، کاروبارونه اغیزمن شوي دي او میلیونونه جینکۍ او مېرمنې له د تعلیم او کار له فرصتونو بې برخې دي. خو بیا ځینې څېړونکي وایي چې د طالبانو د واک پر مهال امنیت د پخوا په نسبت یو څه ښه شوی دی. طالبان دا ډول امنیتي حالات خپل بریا ګڼي، خو د څېړونکو په خبره د طالبانو نورو کړنو هغو بریاو ته سخت زیان رسولی دی چې په تیرو شاوخوا 40 کلونو کې د اربونو ډالرو په لګښت ترلاسه شوی وي. تفصیل د عصمت څاروان په دې رپورټ کې.
نن د شنبه د اسد څلور بشتمه چې د اگست له 15 سره برابر ده. د افغانستان د جمهوری نظام د پرسیدو او د طالبانو د وخت رسیدو له لومړی کالیزې سره برابر ده. طالبانو د خپل بری په ویاړ نن عمومي رخصتي اعلان کړې او غواړي چې دا ورځ د بری د ورځې په توګه ولمانځي، خو منتقدان یې دا ورځ د جمهوریت او ولسواکۍ د پای ته رسیدو ورځ بولي. د دوی په باور طالبانو خپل ټول ژمنې چې له امریکا او افغانانو سره یې کړې دي تر پښو لاندې کړې. افغانان یې له بشري حقونو په چیره بیا ښځې له خپلو حقونو محروم کړې او له افغانستان څخه د تیرو 40 کلونو بریاوې واخیستې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو د واک یوې کلنې دورې ته په اشاره ویلي چې په دې موده کې مرجوب لید بخوا په پرتله کمې وي، خو نور هر څه منفي وو. د افغانستان پخوانی واکمن ویلي تعلیم یافته افغانان هر ورځ له وطن وځي او ترڅنګ اقتصاد په ډېر بد حالت کې دی. حامد کرزی د افغانستان د حکومت سقوط هم لوی ضایعه بللې ده. پرون د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو د حکومت د لومړی کالیزي په درشل کې وویل طالبان نه دي توانېدلي چې په هیواد کې یو پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړ کړي. نیکلسن ویلي طالبانو تیر کال د قانوني حکومت په پرځولو د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په اړه خپلې ژمنې ماتې کړې، خو د یو پراخ بنسټه سیاسي نظام په جوړولو کې پاتې راغلل. د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي په وینا طالبانو د افغانانو له غوښتنو انکار کړی او د ښځو د ټولنیزو اقتصادي ازادیو په محدودولو د هغوی د بشري حقونو سخته سرغړونه کړې ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې په وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو عام وګړو بریدونه زیات شوي دي چې یو شمیر شدونکي لامل په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتګ ګڼي. یو کال وړاندې چې کله طالبانو د افغانستان جمهوري حکومت چپه کړل او د کابل پر تخت کېناستل نو په پاکستان کې زیاتره حکومتي چارواکو هرکلی وکړل، خو د ملت پاله پښتنو سیاستوالو اکثریت د هغوی پر راتګ اندېښمن شول او دغه نوې بدلون یې د سیمې په زیان وباله. دا چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتګ د پاکستان پر امنیت څه اغېز کړی دی، دا به د احمد شاه اعظمي په رپورټ کې واورو.
د 2020 کال د اگست 15مه طالبان کابل ته ننوتل. طالبانو د جمهوري حکومت په سقوط سره په افغانستان کې خپل واکمني پیل کړه. د پاکستان حکومت ځینو حلقو دغه نوی بدلون ته په مثبت سترګه کتل، خو اوس داسې ښکاري چې پاکستان په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا د وسلوالو لیونوي خطر سره مخامخ شوی دی. په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په پخوانیو قبایلي سیمو په ځانګړې توګه په شمالي وزیرستان او ورسره په سوات، دیر او ملکنډ کې د نامنیو تازه پیښو ځایي ولس او سیاستوال اندېښمن کړي دي. هغوی د نامنۍ دغه څپه په افغانستان کې د طالبانو په واک کې لراتک سره تړي. له شمالي وزیرستانه د پاکستان قومي اسمبلی منتخب غړي او د ملي جمهوري غورځنګ په نامه د سیاسي ګوند مشر محسن داوډ وای چې په افغانستان کې د جمهوري حکومت تر ګوشه کېدو وروسته د ناقانونه ګرځول سوي ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي خوشي کړل سو وسوالو د نوي جګړې پیلولو هوټ څرګند کړ.
دا خبره وړه سرګند و د پیلا ورځ نه چې د افغانستان د سکوت نه پس بیا د څنګه په دوه ترکه سره جیلونه کولاو کړل او بیا د جیلونو نه هغه د چې په خلک چې د تیر شوی حکومت په جیلونو کې ساتلی وو هغه را پرخو د او د څنګه را پرخو د په پیلا تقریر چې کوم په کونړ کې د دې مولې په احمد کړو هغه دا ویلو چې موږ هم دا نظام په پاکستان کې مراولو او دا څه نشي کېدای چې دلته بشریت یو ولته بشریت نه وي.
افغان ځواکونو د 2013 کال په فبروري میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان یو پخوانی مشر مولوي فقیر محمد په ننګرهار کې د وی چاپی پر مهال ونیوي او بیا په کابل کې زندان کړ. خو کله چې د 2020 کال د اگست پر 15مه طالبان کابل ته داخل شول نو بنديان یې له زندانونو خوشی کړل. ورسته مولوي فقیر محمد پر ټولنیزو شبکو را څرګند سو او د پاکستان پر ضد د وسلوالي مبارزې هوټ څرګند کړ. د خیبر پښتونخوا د پولیس پخوانی مشر اختر علي شاه وای چې د افغانستان او پاکستان وسلوالي ډلې په نظریاتي توګه یو شان دي. نوموړي زیاتوي چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دو سره د نور وسلوالو ډلو حوصله زیاته سو او هغوی وده وکړه.
چلته حکومت رالو د طالبانو نو نظریاتي لحاظ سره به یو دي، نو هغه تا نور وطن ملاو شو او وسله دغه شو واشوا. نو یقیناً چې افغانستان کې کوم طالبانو حکومت دی نو یو خواغی د پارا رول ماډل شو او خلکو ته هغې لاګانې وکړي چې هغې د امریکې غونډې کې طاقت ته شکست ورکړی دی، نو دا نور د کم باغ ولی دي. نو یقیناً یو خواغی ته دلته فزیکل سپیس ملاو شو، سوشل سپیس ملاو شو، نوي ریکروټمنټس پوری شي او چې بیا ته خبرې اترې کې سی سوای وي نو بیا تا ته نور فری موومنټ ملاو شي.
د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ د 2020 کال له وروستیو میاشتو راهیسې په بیلابیلو بڼو مذاکرات شوي دي. وروستۍ خبرې د روان 2020 کال د جولای له 1 بیا د اگست تر لومړۍ نیټې پورې په کابل کې وسوي چې بې نتیجې پای ته ورسېدي. خو پر هغه اوربند غځول اتفاق وسو چې د 2020 کال د مئی میاشتې په سر کې شوی او د جون پر لومړۍ نیټه بیا تازه شوی وو. په ورستی ځل کابل ته د تلې پاکستانی پلاوی مشري د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرستر محمد علي سیف کوله. نوموړي د اگست پر 12مه مشال رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د پاکستان او په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا پر امنیت مثبت اغیز کړی دی.
د طالبانو د حکومت نه بس د خیبر پښتونخوا په سیمه کې بلکې ټول پاکستان کې خو اثرات مرتب شوی دی او خاص رات داسې دی مخکې په دې سیمه کې په دې ټول منطقه کې افغانستان پاکستان دواړو کې چې کوم د امنیت کم صورت حال او د تر حاضرې کم صورت حال نو د تر حاضرې په کې کم شوی دا او امنیت چې نه هغه مضبوط شوی دی او ښه شوی دی او ځکه چې هغه بنیادی وجوهات په منځ نه ووتل د کم په وجه به چې تر حاضرې کېدله او دا مختلفو ګوندونو چې دی یا دا مختلف تنظیمونه دی با د جهاد په نوم باندې دلته سرګرمه کولی هغه ټولې ختم شوې ځکه چې امریکا وو تا او طالبان او افغانستان قبضه کړ.
امریکایي ځواکونو په هغه هیواد کې د 2000 اول کال د سپتمبر 11 تر ترهګرو بریدونو شاوخوا یو میاشت وروسته پر افغانستان حمله وکړه او د هغه وخت د طالبان حکومت یې ړنګ کړ. امریکا د سپتمبر 11 په پیښه کې القاعده تورنه کړې و چې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن یې په افغانستان کې وو او طالبانو یې امریکایانو ته لور سپارلو انکار کړی و چې همدغه اقدام د امریکا بریته لار هواره کړه. امریکا سره باندې شل کال وروسته د 2020 کال د اگست په پای کې په بشپړه توګه له افغانستان ووتله، خو که ځمکنیو حقایقو ته وکتل سینو له افغانستان د امریکا له وتلو، هلته د جمهوري حکومت له سقوط او د طالبانو پر راتګ سربیره په خیبر پښتونخوا کې د نږدې 13 کلونو پر تلا و سوال بردونه زیات شوی دی. د پاکستان د کورنی چار وزارت د جولای په پای کې قامیا اسمبلی ته په لیږل شوی لیک کې ویلي چې په هغه هیواد کې د روان 2020 کال په لومړی شپږ میاشتو کې د ترهګرۍ 404 د شپږ ریپورت شوی چې 323 کسان پکې وژل شوی دي. په دې کې 248 د ترهګرۍ پیښې یوازې په خیبر پښتونخوا کې شوی چې د امنیتي سرتیرو په ګډون 223 کسان پکې وژل شوی دي. تر دې وړاندې د پاکستان د سولې مطالعاتي مرکز د 2020 کال په جنوري کې په خپل راپور کې ویلي چې په هغه هیواد کې په 2020 کال کې 1,46 ترهګر بریدونه وسول چې 240 کسان پکې وژل شول. راپور زیاتوي چې په 2020 کال کې بیا هلته 208 ترهګر بریدونه وسول چې 315 کسان یې وژل. پر دې سربیره مشال رادیو ته د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا په لیږل شوو شمیرو کې راغلي چې په هغه صوبه کې په 2020 کال کې 28، په 2020 کال کې 950، خو یوازې د روان 2020 کال په لومړی اوو میاشتو کې 16 پولیس وژل شوی دي. د امنیتي او سیاسي چارو پوه مشتاق یوسفزی وایي چې د بریدون همدې زیاتوالي ته پکتو د پاکستان حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې اترې شروع کړې. نوموړي زیاتوي چې د دې لوی لامل په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې راتلل دي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت راتلل تومره چې دته کې جهادي تنظیمونه دي، مذهبی تنظیمونه دی، پارٹی دی، نو هغه دا ټول خپل پته غنی. اوس پاکستانی طالبانو پر دا یو مشکل صورتحال دی چې سو وخت کای کوشش کړو خو افغان طالبان هغه نه پریدي چې افغانستان خوره د پاکستان په ضد استعمال شي. نو بیا هغه خلک چې کوم پاکستان کې دی هغه به خپل کاروبار شروع کړي.
خو د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ پر اوربند سربیره په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په قبالي سیمو کې بریدونه روان دي چې پکې ولسی وګړي، امنیتي سرتیري او حکومتي کارکونکي په نشه کیږي. البته د ډیرو حملو ذمہواري هیڅ وسلواله ډلې نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د جولای پر 1.5 په پېښور کې د قبایلی سیمو مشران سره تر جرګی ورسته د خبري غونډې پر مهال ادعا وکړه چې د خیبر پښتونخوا په جنوبی او قبایلی ضلعو کې د وسلوالو واکمنی یا راج دي.
ډیر اسماعیل خان ټانک، لکی مروت، کرک، وزیرستان،
ډیر اسماعیل خان ټانک، لکی مروت، کرک، شمالي وزیرستان، جنوبی وزیرستان په دغه ټولو سیمو کې د محل د وسلوالو کسانو واک دی. که مقامی انتظامیه ده او که پولیس هغوی ځانونه بې وسه احساسوي.
بلخ د خیبر پښتونخوا حکومت د فضل الرحمن اداره کړی وایي چې حکومت په هیڅ صورت د دې خبرې اجازه چاته ورنکړي چې د حکومت عملداري چیلنج کړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار بیرستر محمد علي سیف د اگست پر 12 مشال رډيو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې تر پوځي عملیاتو وروسته په سیمه کې امنیت ټینګ شوی، به می چاودنی کمی شوی، خو دا هغه په وینا ځینې ډلې په پیسو هدفي بریدګر ګماري چې خلک په وژني. بیرستر سیف زیاتوي چې په ټي ټي پی کې دننه ډیر لږ او ځینې نورې وسوالې ډلې د سولې او اوربند عمل ته د زیان رسولو لپاره دا ډول بریدونه کوي چې دغه په وینا حکومت په ډیر ژر پر ضد عملیات پیل کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د بلوچستان په هرنایی ضلع کې د ناصرګند وسلوالو امنیتي سرتیرو د ورلډ میش پی د نښتې پر ضد پر پرونیو احتجاج کوونکو په ډزو کې یو سیاسي فعال خالقداد بابر وژل شوی او د یو ماشوم په شمول و تن زخمیان شوی دی. ځای خلک او فلان وای پر پورم نه احتجاج کوونکو د ډزې امنیتی ځواکونو کړی دی. بلوچستان اسمبلی کې د هرنایی یو استازی هم پروند پیښې ځای ورغلی و چې حالات له نږدې وګوري. په هرنایی کې د عوامي نشتل ګوند مشرانو د پیښې کلکه غندنه کړې ده. دوی د پرونۍ پیښې د پلټلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه او د احتجاج په توګه د کوټې هرنایی سړک د تړلو پریکړه کړې ده. د بلوچستان اعلی وزیر بیا پرون په یو بیان کې پر امنیتي سرتیرو د وسلوالو برید غندلی. نوموړي هوډ ښولی چې د ترهګرو څخه د صوبې د پاکولو لپاره به ټول وسایل په کار راولي. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان په ضلع ارنایي تحصیل کوسټ کې د اګست په 14 او 14 د نظرګندو وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ کومه نښته سوې وه، پر هغه باندې د اګست په 14 ورځ د ځایي خلکو لخوا د احتجاج پر مهال یو ځوان خلک داد بابر وژل سوی او د یو ماشوم په ګډون و نور کسان زخمیا سوي دي. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان عوامي ګوند غړي ملک روح الله ترین د ناروغان لخلې د پرونی ورځې د پیش په اړه څه داسې وویل.
لا سړی مال دا وینا وکړه سز ملک صاحب زه پر روډ ولیاړ ولم دا ټکان شروع نو موش حالات جایزه اخیستل هغه سم مو قتل وره په مام ټکان وسو زیم زخمی کلم زو نو سار سکه نو سلو ګرځ دیو ځای ته سلو بیا مې احتجاج کال کول نو احتجاج درنه ولا موش په ارمی کم سال تکیم دی دغه دی هلته استلو نو مظاهرین سو نربازی هم کله وسر ډبر هم پر چکړی ولې په ارمی دغه باندې نو هغه په جواب کې فایرنګ پر کړی دی سټریټ فایرنګ.
هلته په سیمه کې د پیش په ضد احتجاج لړۍ روانه ده. په دې اړه د عوامي نېشنل پارټي ځای مشر ولید داد وینا ده چې تر څو د پیش په اړه یو عدالتي کمیشن د پلټنې په خاطر نوی جوړ شوی تر هغه وخت پورې به دوی نه هوازي خپل احتجاج روان وساتي، بلکې د نن څخه به د کوټه او ارنایی لوی سړک هم د موټرانو په مخ باندې وي.
دې واقعې کې ملوثه کوم وینګ کمانډر دی، د دې ارمی کوم اهلکاران څوک په دې کې ملوثه دي، د دوی په خلاف د اف آی آر کاټي او دویم کوم دلته د دې علاقې د دې ضلع واک او اختیار نه هغه د سیول انتظامیه ته وسپارل شي او بل دا دی چې د دې واقعې هغه جوډیشل انکوایري ده وسی او ارمی دا د مقامی آبادی د میان سوزي دی په دې کې یو مداخله تم نه کوي. دلته ځای یو چاپول کوي یو کوټي یو کاری هغه به سیول انتظام پرې کوي او په دغه کې به ارمی یو کار هم نه ارمی دا اعتماد دلته خلک اوس پر د ارمی نه کوي چې د وطن خلک شهیدان کوي او خلک وزن دا د اعتماد قابل نه دي. دا د ضلع ارنایی د آبادی د ټوټل آبادی له وجود د ګډ ډیسټریکټ خبره کوي.
په دې اړه مې څو ځله د سیمې سره تړاو لرونکي د صوبایي وزیر نور محمد دومړ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړی او دغه ډول د ارنایی ډیپټي کمشنر سردار رفیق ترتم تردم غړی پوری د دې پیش په اړه څه نه دی ویلي. د ارنای د تجارت د اتحادیې ځای مشر فضل خان ترین د اگست په 14 نیټه مشال لیډو ته وویل چې د جرګې د پریکړې سره سم دوی ولاړ دي.
موږ نو نو د بازار کې چې کوم ورتال وسو هغه خنوال پارٹی له طرفه مسته ویل چې بای بازار بند کی موږ سره په دغه د پاره چې په کوم کوس کې کوم واقع شوی دی د تمام پښتونخوا او نېشنل انډیم دا ګډو ګرځي په دې قانون را سربند وو. برخه نو خام خا ما درته وویل چې په هر دکان قوم دغه خلکو غدي دغه پاتیان والا او غدي دا ترون چې په دې الګ دی هغه الګ دی الګ الګ دی بر دی یو دي سره او کوسنی علاقہ دا نو دکانداران او دغه سیاسيان هم د دوی دي او د دوی پاتیان کوم دغه دکانداران دي او په احتجاج کې هم دغه دکانداران
بل په لوت د عوامي نېشنل ګوند لوري د پیشي په کلک سره غندنه سوي ده. په کوټه کې په جاري سی وی او بیان کې ویل سی وی دي چې نن به د صوبې په ټولو ځلې مرکزو کې احتجاجي مظاهره کوي. دغه ډول به په کوستر نای کې د خلک داد بابړ مړې په پرلت کې تر هغه وخت پروژ دي چې تر څو غشتنې نوي منل سی وی. دلته په کوټه کې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو لیرو په جاري سی وی او بیان کې ویل سی وی دي چې ترګرو یو ځل بیا پرونه بلش په پټ سره پرامنتی سرتیرو وار کړی دي کوم چې د غندنې وړ عمل دی. هلته په اسلام آباد کې د فوج عامو اړیکو د دفتر آی ایس پی آر له لوري د اګست په 14 نیټه ویل سی وی دي چې د اګست په 14 او 14 منځنۍ شپه پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو لخوا برید سوی وو. په بیان کې زیاته سوی ده چې د برید وروسته برید کوونکي نږدې غرو ته وتښتېدل او چې ځواکونو چې کله دوی د ماسره کولو هڅه کوله نو پر دوی باندې ډزې وسوې او په نتیجه کې دوه سرتیر کویم جاوید او محمد عاطف وژل سو. د دې ترڅنګ د دواړو خواو ترمنځ په ډزو کې د فوج یو افیسر میجر عمر ژوبل شوی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په سیمه او د صوبې په زیاترو برخو کې د دې څخه له مخه هم دغه ډول بریدونه شوي دي چې ذمېداري یې زیاتره د بلوڅو وسلوالې ډلې بېلې لخوا قبله شوې ده. خو د وروستي برید په اړه لا چا تر اوسه څه نه دي ویلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال ریډیو ته وګورې دونکو ته جنوبی وزیرستان په سر روغه او انګور ډکه پرون مظاهره شوې دي. په انګور ډکه مزوران مظاهره کړي او حکومت د ماینونو پاکول غوښتنه کړې ده. دوی ویلي چې په سیمه کې د ماینونو لږ ګڼ کسان مزوره شوې دي او حکومت بیا غوې ته د ملک د نورو برخو دا غو په څیر اسانتیاوی نه ورکوي. بلخوا د سره روغې سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د انټرنیټ او نورو بنیادی اسانتیاو د نشتوالي له امله مظاهره کړې ده. دوی ویلي په پاکستان کې خپل ځان آزاد نه احساسوي او ځکه نو د دې هیواد د ازادۍ پر ورځې احتجاج کړی دی. بلخوا چارواکو ویلي چې د احتجاج کوونکو د ستونزو د حل لپاره کار کوي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان انګوراډا سیمه مازورانو او د سراروغا سیمه اوسیدونکو د 14 اگست د پاکستان د ازادي په ورځ د خپل حقوق غوښتنه د پوره احتجاجي مظاهره کړې دي. انګوراډا کې مازوران د پاکستان د ازادي په ورځ احتجاج بنه ویلې مجبور شوي دي او سو غوښتنه یې کوله. په دغه باراکښې د مازوران اتحادیه مشر دین محمد وزیر مشال ریډیو ته وویل
پاکستان بے ازدوری وارز و خونیجا چی چوم را سپیشل پرسن خالتا ڈیسیبل کسون چا دے جنگ دو واجینا مزوری شوی وی آج انگورا دے پا بزور کے دے تور جنڈے سرا ریلی ہاں وکرلا پنجاب کے جکی مزوری تا حق ورکڑای دائی وزیرستان کے مزوری تا حق ندا ورکڑای میج دا دے پاکستان خلاف نئی چی یا دے ملک خلاف یا دے مطلب دے ریاست خلاف کی ناکو میج دا یای چی پا پنجاب کے چی تکی مزور خالتا یک تخفلا کوتا ورکڑی شوی دو آکا مطلب تک ایجوکیشن کے دو تا پہل کے دو سرویس افرام چې انګور اډه خال کې د ونه خال کې د مزورون سیران ور لګولې د خپل حق نه دا ورکړای شوی. اپ بامینا کې چې د دلو سینا کارت کې د چاپ شي کارت دی حکومت خپل مغزه نه دا ورکړي ځکه چې د دریا په پالیسۍ کې د خاص مزور شوی. د حکومت می سره دا پروګرام چلایي چې د خال ته خپل حقوق نه کوي چې دغه په وجه نه میزم څو دغه په دوره جنډه باندې منو
د سره روغه او سیدین کای ساک مسجد ویای چې د دوی په سیمه کې انټرنیټ باندای پمزکښه خوان دی ماینونا ندی صفا کړی شوی. د 2009 پوځي عملیات کې د خلکو ډنګ کړی شوی کورونو موزه ندی ور کړی شوی زکه د سره روغه اوسې دین کې د پاکستان د ازادي پورز هم په احتجاج باندې مجبور شوی دی.
د 14 اگست 2022 په سره روغه سیمه کې علاقائی خلک یو احتجاج ریکارډ کړ چې په داسې د علاقائی امن او امان لینډ ماینز انټرنیټ 3G 4G پی ایچ سی ایل ڈی ایس ایل چکیم بندش لگے دلائی شوائی دائی دے حکومت طرفانا نور چکی مسائل دی پاگا کشے دے کورے سروے چکی مشوی دی خالکے میں لڑنگی دی ویسا پہ آتا معافضی نا ملاوی جی یا دے خالکے کم بزوری نڑنگ شوی دی اگے ویسا پہ رے معافضی نا دی ویرتا ملاو شوی یا دخ پہ حوالا سرا دا خالک ازودی نمحسوس کبی دی دی لطا مختلف قسم ستون زی دی پاگا وجہ بندے دے خالکے احتجاج رکار
پس ورلاسم اگز دے پاکستان ازودی پا ورز دے انگور اڈا او سراروغ احتجاج کوین کیو وشتنے پا باراکشے مشال ریڈیو چی دے سویلی وزیرستان ڈپٹی کمیشنر امجد میراج سرا تماس ونی ولی آغوی وویل
دا تاسو چکو ما خبر اکڑا نو دے خلکو سرازے ملو شاوے اما ام دے دو کما جائز مسئلے وی آغا زن منگا حال کرے لے زن لگ ٹیم خلی ما دو تا دے اپارٹمنٹ کسام کرے وا پولیو چکو ما افیکٹڈ دی آ مزور ما دو تا دے آغا دا جوب زم آفر کری چا ہو سمرا ہم ایشو بھی نو آغا دے حل کونے دے پر انتظامیہ پہلا ہم تیارا وہ سام والا تیارا دا جیسے دے حکومت سو کے ساتھ کھڑا دے سارا روغا والا چے دا مسائل دا بنیادی سہولیات دا دے ہر چتا مسئلے وی دے خلق کو تم دا وہما چے مسائل حل کون دے پر انتظامیہ اشتا خو زے پدے نہ پوی گئے چے دا احتجاج کو 13 تاریخ ہم کی دل شو 15 تاریخ ہم کی دل شو خو این پدا 14 تاریخ باندے چے دے منگا دے آزادی پر زو چے دا دے سم مقصد
دے انگورا دا او سارا روغا احتجاج مشرانو دا ہم ویل چے کلا دے پاکستان حکومت دے دوی سیمو خلق کے دے جوان بنیادی ضرورتونا پورا کی بیا با دوی ہم دے نور پاکستان سرا دے پاکستان دے آزادی و رزو پا خواشی سرال منزی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دی لړن خبرونه له مجید بابا راوړو.
اروپای ټولنې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د لومړی کلیدي په موخه ویلي چې طالبان د یو ټول شمول حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو ویاندي نبیل مصر علي د اگست پر 14 په یو بیان کې وویل چې د نسلي او مذهبي ډلو په ځانګړي توګه د هزاره او شیعه وګړو په ګډون خلک له اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري، مدني او سیاسي حقوقو په برخه کې له اداري او سیستماتيکي سرغړونو سره مخامخ دي. طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست پر 15 کابل نیولے. طالب چارواکی وایي چې په ننګرهار کې ورختونه او سیلابونو د سلورو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 8 تنه مړه کړي او 6 کورونه ویجاړ شوي. نن د اگست پر 15 د ننګرهار ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس قاري سیف الله خالد حکومتي باختر اجانس ته ویلي چې په شیخ مصری خارګوټي کې د چت پریوتو له امله د یوې کورنۍ سلور ماشومان مړه شوي هم دي. د جلال آباد ښار په 20 سیمه کې د سیلاب له امله د 6 کورونو د ویجاړېدو خبره هم قاري سیف الله کړې. په خوست کې د آزادۍ ریډیو پخوانی خبریال امیر بهیر د 23 کالو په عمر کې د ناڅاپي ناروغۍ له امله وفات شو. د امیر بهیر مړی نن د دوشنبه په ورځ په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. امیر بهیر د 2012 زیږدیز کال پورې آزادۍ ریډیو سره خبریال و. د بلوچستان د هرنایي ضلع په کوست سیمه کې د اگست پر 14 د احتجاج پر مهال یو ځوان وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون 8 تنه زخمیان شوي دي. بلخوا د عوامي نشل ګوند ځایي مشر ولیداد مشال ریډیو ته ویلي چې تر څو په عامو وګړو د ډزو د پیښو پلټنو لپاره عدالتي کمیشن نوي جوړ شوی، د دغه وجل شوي ځوان مړی به خورو ته نسپاري او احتجاج به روان وي. د نړۍ 200 هیوادونو په یو لاسلیک شوی اعلامیه کې د روس نه غوښتي چې ژاپوریژیا اټومي بټینا ځواکونه وباسي او ویلي دي چې دغه ساحه کې د دوی حضور یو لوی خطر دی. دا اعلامیه د اروپایي ټولنې په ویبپاڼه د اګست پر 14 خپره شوې چې پکې پر اوکراین د روسي یرغل د غندنې ترڅنګ ویلی شوي چې د بجلی جوړولو په دغه ایټمي بټای کې د روسي ځواکونو موجودګي د ایټمي او تابکارۍ د نظم د حفاظتي چارو پر مخ وړلو کې د چارواکو د ذمہواریو پوره کولو مخه نیسي.
نمشال ریډیو لن خبرونو. هنن پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو اوریدونکو یو کال پوره شو. د 2021 زیږدیز کال د اگست پر 15 افغان طالبان کابل ته ننوتل او پر زول شوي ولسمشر محمد اشرف غنی سره له یو شمېر چارواکو هیواد پریښود. افغان طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د پاکستان حکومت او ناکارونو وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روغې جوړې لپاره منځګړیتوب پیل کړ. په مذاکراتو کې ښکېل کسان وایي پر ځینو خبرو اتفاق شوی او پر ځینو مذاکرات دوام ولري، خو په خیبر پختونخوا کې ځینې ګوندونه او د مدني ټولنې فعالان دا تور پورې کوي چې د مذاکراتو په پلمه یو ځل بیا طالبان هغو سیمو ته ستنول کېږي چې پخوا یې په ولکه کې وي. د پاکستان حکومت د پاکستان او طالبانو تحریک یو ترهګر سازمان ګرځولی او پر ضد یې په سوات او وزیرستانونو او همداراز نورو سیمو کې یو شمېر پوځي عملیات کړي دي، خو په پاکستان په تیره د پښتنو په سیمو کې د وسلوال بریدونه لا هم دوام لري. پښتنه دادا چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې ترې به سول راولي او کنه دا به د پښتنو سیمې د نامنیو پخوانی دورې ته بوزي. عبدالحی کاکړ په دې ځانګړي رپورټ کې د دې پښتنو د ځواب لټولو هڅه کړې ده.
د 2020 کال د اگست پر 15 د طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان حکومت او ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو هلې ځلې ګړندۍ شوي دي. د دواړو غاړو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو تیر کال د اکتوبر په میاشت کې شوی و چې په نتیجه کې طالبانو د نومبر پر 9 نیټه ډزبندي وکړه، خو چې کله په خبرو اترو کې پرمختګ ونسو نو دوی د دسمبر پر 9 د اوربند نه غزولو اعلان وکړی. طالبانو هغه مهال په بیان کې تور پورې کړی و چې حکومت ورسره د دوی د یو سلشل بندیانو خوشی کولو ژمنه پوره نه کړه، خو هغه وخت په خبرو کې شکیل یو قبایلي مشر د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي ول چې حکومت 12 طالب بندیان خوشی کړي دي. د لومړي پړاو خبرې په داسې حال کې پیل شوی وي چې په قبایلي ضلعو کې په 2021 کال کې پر امنیتي ځواکونو د تیرو کلونو په پرتله بریدونه زیات شوي ول. په اسلام آباد کې میشت د سولې د مطالعاتو مرکز په خپل رپورټ کې ویلي ول چې په 2021 کال کې په هغه هیواد کې 209 ترګری حمله شوی وي چې د 2020 کال په نسبت 24% زیاتې وي. په خپل تیری کې طالبان پاکستان هم داوا کړی و چې په 2021 کال کې 202 بریدونه کړي دي. په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نوم په 100 فوجي عملیاتو کې د حکومت له دعوی سره سم سیمه له وسوالو پاکه شوې وه. له دې وروسته په قبایلي زیرو او د پاکستان په نورو برخو کې پر امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو بریدونه بیخي کم شوي ول. خو په چارو نظر لرونکو وایي په 2021 کال کې په بریدونو کې زیاتوالی حکومت او فوج اندېښمن کړل. که څه هم د پاکستان زیاتره سیاسي مشرانو د 6 کال د جولای په 16 نیټه د پارلمان د قومي سلامتي کمیټې په غونډه کې له طالبانو سره د مذاکراتو رسمي منځوري ورکړه، خو د قبایلي سیمو ځینې خلک پښتون ژغورنې غورځنګ او ملي جمهوریت غورځنګ پر خبراتورو خپل تحفظات او اندیشنې شي. دوی ویره لري چې شاید د مذاکراتو په نتیجه کې د غسیمه بیرته د طالبانو لاس ته ولويږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اگست پر 4مه له مشر ریډیو سره د مرکې پر مهال تور پوری کړ چې وسوال وارلمخه قبایلی سیمو ته ورستانه سوي دي.
چې کوم لیدل شي نو د هغه مطابق کو بیرته تقریبا د اکثر سیمو ته راغلي هم دي. ساوت وزیرستان او نارت وزیرستان ډیرو سیمو ته کوم دي راغلي دي. مذاکرات خو کده دې د پاره وی چې واپس راځي نو هغه خو اول نه تقریبا د ډیرو سیمو کې موجود دي راغلي دي.
د پاکستان فوج په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نوم فوجي عملیات په دې داوا سره پایتور سول چې سیمه یې له وسوالو پاکه کړې ده. له دې وروسته حکومت له شمالي وزیرستانه د بیکورسو خلکو د ستنېدو بهیر پیل کړ. خو څه مده وروسته هلته نامعلومو وسوالو یو ځل بیا د ځای خلکو وژنه او پر امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړل چې تورننه دوام لري. په دې پرته په تیرو څو کلونو کې په سوات، مومند، باجوړ، کورما او جنوبي وزیرستان کې هم نامعلومه وسوالو یو شمېر کسان وژلې دي. په دې کې د ځینو ځمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. هم دې نه امنیت په کتو سره د ملي جمهوریت غورځنګ مشر او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ وای د مذاکراتو په اړه دوی ته ډاډ ورکړل شوی وو چې وسوال طالبان به له ستنېدو وروسته بې وسلو وي، خو د پوینا تر حتمی تړون لمخه لا وژنې پیل شوي دي.
د فوج د مشرانو چې کوم بریفینګز را کړی دي یا نورم پبلیکلی کوم هغه خبره کړه وا، هغه کې دا خبره یو دی بار بار کوي چې طالبان چې بیرته واپس راځي نو غیبه وسله کوي او دا یو بنیادی شرط زموږ طرف نه. خو مونږ دا وایو چې شرایط خو په تعلق دی چې یو کار شوه نه اوس هغه یو کار اوس هغه سره د وسله بیرته راغلي دي ټول علاقې نیولې د ټارګټ کیلینګز کیږي خکولا او غی خپل پټرولینګ کوي کنه. نو پس دا غینا مطلب بیا دلته د شرایط خو په کیسه به وي ختم شو او مده دی شي زموږ سره رموا چې ظاهرن بده هم دا خبره کوي او په حقیقت کې با کیسه بخي د دینه بدلی او عمر شاندکار عموم شو.
دا په داسې حال کې ده چې وسوال طالبان په سواد کې بیا راڅرګند شوی او د مټه په غرونو کې د اگست پر اتمه له پولیسو سره نشته شوی چې پکې د ډي اس پي په ګډون څلور پولیسان زخمیان شوی دي. تر دې دوه ورځې مخکې په دیر کې وسوالو د صوبای اسمبلی غړي پر ګاډي برید وکړ چې پکې څلور کسان ووژل شو. داسې فکر کېده چې دا برید وسوالو طالبانو کړی، خو تیرې کې طالبان په بیان خبرولو سره لدې انکار وکړ. تازه پیښو ته په کتو سره له خلکو سره یو باور پیدا شوی چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات په نتیجه کې که یو ممکنه تړون وسی نو شایي د تحریک طالبان مشران او سوال بیرته قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا ته ستانه سي. د دوی په وینا شایي له ستنېدو څخه مده پس وسوال بیا جګړه پیل کړي چې په نتیجه کې حسینه سیمه بیرته د ناامنیو، فوجي عملیاتو او بیکوریو پخوانی دور ته ستانه سي. خو کابل ته تللی د پاکستان د مذاکراتي پلاوی مشر محمد علی سیف ته اندیشنه بی ځای بولی او وایي چې پر طالبانو یو واضح کړي چې دوی به وسله غورځوي او د پر امن شهرانو په توګه به ژوند کوي.
تنظیمی حیثیت خو ګوره یو خبره ده، تاسو ته پته ده، تاسو د یو ان ویب سایټ باندې لاړ شئ، تحریک طالبان پاکستان یو کلدم تحریک دی، بین الاقوامي سطح باندې هغوی بند کړی دی. نو دا خو دې ته طالبانو مشرانو ته پته ده، هغوی به دې له خپل شکل جدا ورکوي. موږ خو ورته دا دعوت ورکړی چې تاسو راشئ، سیاسي پارټي جوړه کړئ، خپل سیاسي تحریک جوړ کړئ. یا د پاکستان چې کوم موجوده سیاسي پارټۍ دي، پای کې ډېرې مذهبي پارټۍ هم دي، دینی پارټۍ دي، هغه کې شمولیت وکړي، او ستاسو چې کوم مطالبې دي هغه تاسو د پاکستان د نظام چې کوم سیاسی طریقہ کار دے داغے مطابق چلاوے.
خو په اسلام آباد کې میش د امریکای ورسپانی نیویارک ټایمز خبریال احسان الله ټیپو نه غړي چې واکې طالبان به له وسوالي جګړې لاس واخلي.
ٹی ڈی پی اوس هم دغه کوشش دی چې هغه علاقے چې چرته دوی بیسز لرل مخکې نو اخته دوی واپسی وشي نو هلته دوی خپل تنظیمي شیونه هم فعال کی او اصلې سره دوی ګرځي هم او دغه زه وایم چې دوی طرف نه یو سټریټیجیک موو ورته ویلی شي چې په دې علاقه کې دوی دوباره خپل کنټرول غواړي. برابره خو دوی دا خبره کوي چې موږ چې واپس شو نو دلته به لکه د پاکستان حکومت خلاف یا پاکستان کې به ترهګري نه کوو. خو رپورټ دغه وایي چې د دوی دغه یو کوشش دی چې د اګریمنټ په تحت دوی دلته واپس راشي او خپل مخکې چې کومې کاروایي نه دي هغه شروع کړي او دغه شی به بیا ایکسپینډ کیږي. هم که چرته په قبایلي سیمه کې دوی ته اجازت ملاو شو چې دا وزرام چې خیبر پختونخوا چې نور
دا لومړی ځل نه دی چې د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ مذاکرات کیږي. تر دې وړاندې د دواړو غاړو ترمنځ په وار وار تړونونه سوي او مات سوي دي. په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې چې کله هم د حکومت او د بیلابیلو وسوالو ډلو ترمنځ خبرې اترې او تړونونه سوي نور باندې ځینو کړیو دا تور پورې کړی چې لومړی فوج د پردې شاته له وسوالو سره خبرې وکړي او چې کله وروستۍ مرحله راسي نو له خپلو اوژو څخه د ذمواري لوري کولو لپاره دا بار حکومت سیاستوالانو دینی عالمانو یا قبایلی جرګو ته ورپغاړه کړی. ل طالبان سره د اوسنیو مذاکراتو پاړه هم دغه سی ادا کیږي. یو سرچینه د نوم نه ظاهرولو په شرط مشالې ډوتول لومړی د فوج جنو چارواکو له طالبانو سره مذاکرات کړي ول او وروسته حکومت او قبایلی مشرانو ته حواله کړل. هم دې ته په اشاره سره منظور پښتون وای چې د مذاکراتو له بهیره ولس بهر ساتل سوی دی.
دغه خبر خو به د پاکستان فوج کوي چې دا موږ ته تسلیم شول هغه شول دغه شول. نو که تسلیم وي یا د دوی خبره شوي وي یا د دوی په منځ کې مذاکرات شوي وي خدا خو د فوج او د طالب په منځ کې وشول. د عامو ولسونو خبره بیا هلته پاتې ده. د عامو ولسونو سره یعنی څه خبره شوې ده؟ دلته خو یو لوی جنګ تر شوی دی. دلته خو د آی پی ایس نو اخلا د کویټه شهاده پره ډېرې زیاتې پیښې شوې دي. دلته بمباری شوې دي، عام ماشومان وژل شوې دي. ډېر غټ دغه جنگ چې دوی پای ته رسول غواړي په دې کې د عام ولس څه نمایندګي ده، څه خبره ده؟ د هغه په حواله سره هیڅ نشته دی.
د مذاکراتو په اړه یو بل پوښتنه دا ده چې اخر ولې د پاکستان حکومت له تحریک طالبان سره خبرې اترې پیل کړي. برسر صفای چې دوی غواړي په دې هیواد کې اوږده جګړه نور پای ته ورسوي. خویسان ټیپو د اګست په څلورم مشالې ډول چې په افغانستان کې طالبانو واک ته رسیدنی د پاکستاني طالبانو په اړه د پاکستان تګلاره د بدلولو سبب ګرځېدلې ده.
کما ته خیری چې د دې دوه وجوهات کې دی شی یو پاکستان کا معاشي حالات یا غدا سے ندی چرتا بل یو مهم یو غټ ملټری اپریشن لانچ کی د ٹی ٹی پی خلاف. بل طرف ته چې د ٹی ٹی پی خلاف ټولو نه یو مضبوط هتیار ثابت شوی او هغه امریکای ډرون چې سونه د ٹی ٹی پی لیډرشپ او د امریکای په ډرون کې کوم شوی دی ټارګټ شوی دی. نو اوس دغه شینه د پاکستان سره نشته دی. او بل د ٹی ٹی پی او سا لکه بیس چې کوم دی ټول افغانستان کې دی او پاکستان کې دی چې چرتا د نیٹ ورک یو مضبوط کنٹرول دے. نو افغانستان تا تک غلط حملے کے اول نوار نو پاکستان یری گی چاغبا بیا ریاکشن رازی.
امریکا په 2022 کال کې افغانستان خپل ټول ځواکونه وایستل او هم د دې کال د اگست په میاشت کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی حکومت سکوت وکړ او طالبانو کابل ونیولې. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ پخوانی استازي او د پیپلز پارټي یو مشر اخوزاده چټان د هغې د 50 کسیزه جرګې غړې وو چې د جون په میاشت کې له طالبان سره خبرې اترې کړې وې. نوموړي د اگست په 4مه نیټه مشالې ټول چې د مذاکراتو ضرورت شای ځکه پیښ شوی وي چې له طالبان سره له پاکستان حکومت سره د جنگېدو جواز پاتې شوی نه دی.
هغه وخت کې خو دیو که اسلحه را اغېستې وو نو د هغې دیو به دا جواز وړاندې کوو. افغانستان ته چې کوم دی نو امریکن فورسز راغلي دي او موږ د هغوی سره جهاد کوو. موږ چې څوک د جهاد نه منې کوي د هغوی سره هم جهاد چې کوم دی نو جایز دی. او چونکې پاکستان ریاست چې کوم دی نو دا په افغانستان کې د امریکن چې کوم فورسز دي یا نیوټرل فورسز دي هغه پیسې لیټریټ کوي نو په دې وجه باندې موږ د دیو سره جهاد کوو. زما په خیال چې اوس خو هغه جواز پاتې او امریکن فورسز ام تللی په قول د دیو چې افغانستان هم آزاد شوی دی. زما په خیال چې اوس خو د دیو دلته د جهاد او د ریاست سایه د ریاستي ادارو سره څه خاص جواز نه جوړیږي.
که څه هم د طالبانو او حکومت ترمنځ روانو مذاکراتو په دفاع او مخالفت کې بحثونه روان دي خو محمد علي سیف وايي خبرې په ابتدایي پړاو کې دي نو پاړه باید په حدمی توګه قضاوت و نسی. د خبرو اترو ناقدین بیا ادا کوي چې طالبان وار لمخه د مذاکراتو له بهیره حوصله موندلې او ګټه پورته کړي چې په ځینو سیمو کې راڅرګندېدل یو ثبوت دی. خو د پاکستان فوج د اگست پر 13 نیټه په بیان کې ویلي چې په سوات کې لږ تعداد وسلوال لیدل شوي او دوی حالات له نږدې څاري. فوج ویلي په سیمه کې به د وسلوالو موجودګي ونه زغمي او که اړتیا وویني نو پر ضد به بشپړ قوت استعمالوي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پدرینی مو بجو
د کرخي پغاړه
پسلورو بجو
په بلوچستان کې د پښکال بارانونو او سیلابونو د مړو د باغونو ترڅنګ د خلکو نورو کروندو ته هم زیانونه اړولي دي. د 12 اگست باران د پښین د برخور مندوزای سیمې د مړو باغونو زیات زیانمن کړی دي. د پښین د کرنې ادارې وایي کروندګرو د یو نیم مرب روپو په اندازه تاوانونه لیدلې دي. دا اداره اټکل کوي چې درسته بارانونو لاسه په ټول بلوچستان کې له 40 تر 50 سلنه پورې باغونه او کښتونه زیانمن شوي دي. سمت شبنم حال راکوي.
په بلوچستان کې د وسیع په شکل ورشتونو لړۍ د جولای لسلریم نیټې څخه پیل شوی و. د ورشتونو لسلریم لړۍ د اگست پر 12 نیټه د پښین برشور مندوزی سیمې د مړو یشمیر باغونه اغیزمن کړی دی. دا یادی سیمې کروندګر اجی غلام احمد مشال یډو تول چې په ژوند کې کله هم دومره لوی سیلاب نو لیدلې.
دوه غټ سیلاب رالی چې موږ پلورونه وای سل مثال اتیا کال زما د پلار عمر دی چې هغه په اتیا کال کې دا سیلاب ما تر اوسه نه دی لیدلې. دا ګور لا هغه مخامخ صدات را روانو لکه غرون لکه غرون دا غر نه دی لکه دا غرون چې شالت را ښکارو سو لکه غرون چې را روان دي را کم سیلاب رالی. هغه مخامخ ګور هغه نشانه ښکار کوي. هغه مخامخ ټکر و رالی دغه ټکر په مخ را واخسي ودي خواته را وګرځاوي رالی دغه مزکه دغه د درخت دغه په مخ را واخسي پرې استله دغه ځای چې ګور دغه نیمې درخت چې دا ګور نشکار کیږي په دا ځای کې مخ دغه کم غټ باغ ولاړو دغه یوړي.
د برشور سیمې یو مخور محمد نعیم تاثیر مشال ریډو ته وویل چې د برشور مندوزی شابیزی ولګي په شمول د توبه کاکړی باغونه زیات اخیزمن سوي دي. اوار کروندګر په لکونو روپی تاوانی سوي دي.
په تحصیل برشور توبه کاکړی کې 14 یونین کونسل دي. په 14 سره یونین کونسلو کې هم دغه حال دی لکه چې نن په مندوزی کې وینه. دا په مندوزی کې کوم حالت تاول دي؟ دغه حالت تقریبا په ار یونین کونسل کې پیښ سوي دي. د بر شهر او د توبې د سیلابي اوبو او د نورو سیمو فرق دا دی چې د بر شهر اوبه ډیر توند رواني د دغه توندوالي وجه دا ده چې د غسه اوبه را شوکږي پر کښته رواني پر زول رواني. نو دغه چې کله د وسی هر کله د وسی باران نه کوي تیز باران هم دغه رنگ تاون نه پیښي. مشکل دا پیښ دی چې د حکومتي ادارو لخوا چې کوم کړنلار د کوم د دوی پالیسی ده دا و منسوبه نسته. منسوبې جوړېږي سر په کاغذاتو کې پیسې راځي خو هغه د کرپشن او د کمیشن ښکار سي.
د مندوزی اوسیدونکو کروندګر اجی غلام احمد د مړو د باغ یو برخونی سیلابي وو لمنځه وړي دي. هغه وای په دې هرونه شل کال خواري استلې و چې بیا ابدول به ډیر وخت واخلي.
دا درخت په شل کال نه لویږي په دالاس کال د چنن اعلان وسهغه چې دی هغه غټ درخت دی دغه په خاني غټ درخت دی دا په دا باندې ور درخت وی هغه ختم سولې بیا موږ دا درخت کې واچول دا شن کلو بیا موږ ستور کلو کې دا بیروتای سی بو دا موږ کې وکاري. نو دغه چې وی دغه اعلان نه پښ وکړه وس دغه پښ غټ سولې دغه چنن دغه درخت تقریبا لاس لا کرپي جوړول دا درخت چې دا یو یوړل
د پښین د کرنې ادارې و غړي فیضل عادل مشالې ته وویل چې ورشتونو د پښین کروندګرو ته یو نیم عرب روپی زیان اړولې دي او شای دا تاوانونه نور هم زیات شي.
د پښین ولسوالۍ زراعت ستر استاوانې سوي دي. دا وسنی بارانونو د بلوچستان ټول زراعت دغه تر استاوانې کړی دي. تاوانونه و انګور تر سوي دي و ټماټر تر سوي دي او خټکی تر سوي دي. نو دغه تر از باغونه لمیان زټللې دي برمه اړنګې سوي دي تر وسه پور لا پلټنې روانې دي. نو ټول پښین زراعت څنګه کم کارکون کې چې دغه په کار بوخت نو اندازہ دادا چې دا توانو نه به درداغه وسنی کم رپورت سی توانو نشي دردې بزیات سي.
د کرین اداره وای چې وخت ور وخت غزمون باغونو او کشتونو سروي کوي. داغه په خبره چې اټکل کیږي په بلوچستان کې لڅلویر څخه تر 50% پورې باغونه او کشت کروندې اغیزمنې سوي دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
دا مشال ریډیو ده.
د اگست پر 15 ماده خیبر پختونخوا په کرګ ضلع کې د مشرانو یو جرګې چې د ځای کسونو په وینا دینی عالمانو او د ضلع انتظامی چارواکو هم پکې ګډون درلود، پریکړه کړې چې ښځې به بازار ته نه وزي او که ورزینو باید مخونه پټ او د کورنۍ او سړی ورسره ملګری وي. د جرګې یو مشر مشالډو ته ویلي چې د کار هدف یې په سیمه کې د فحاشۍ مخنیوی دی، خو په سیمه کې د ښځو د حقونو یوې فعالې د جرګې دا پریکړه په کلکه غندلې. د ممتاز بنګش رپورټ ورو
په غونډه کې پریکړه وشوه چې یادې ضلع کې به زنانه د خپل محرم سړي نه بغیر بازار ته نه ورسي او انتظامیه به په یاد پریکړه کې د ځایي خلکو او کرک کمی غورځنګ سره مرسته کوي. غونډه د کرک کمی مومنټ یا د کرک کمی غورځنګ سوري لاندې د الحاج مدثر ایوب په مشرۍ کې وشوه. په یاد غونډه کې نه یوازې ځایي مشران او عالمان شریک شول، بلکې په غونډه کې انتظامی او د پولیسو مشرانو او خبریالانو هم ګډون وکړ. په اړه یې د کرک کمی غورځنګ مشر الحاج مدثر ایوب مشال ډو ته ویلي چې پریکړه یې په سیمه کې د فحاشي لار نیولو لپاره کړې او انتظامی ورسره پریکړه منلې هم ده.
زمون بازارونو ته اکثر او داسې فیمیل رماتې دي چنګڼیانو په شکل کې راځي. د فحاشۍ جو بنیاد یې هې ده چې ډی پی او صاحب ډی سی صاحب مو سره بالکل مرسته کړې ده چې او فیمیل د محرم نه بغیر نه راځي.
نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هغو زنانو سره به ځایي خلک مرسته کوي چې د چا په کور کې محرم سړی نشته. هغه کولی شي چې داسې دوکانونو ته لاړ شي چې توکي پلورونکي هم پکې زنانه وي. په اړه مو د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي مسرر شفی سره خبرې وشوې چې یو قانون پوه او مدني فعال هم ده او د زنانو حقونو لپاره کار هم کوي. نوموړي نه مو پوښتنه وکړه چې دا رنګه پریکړې به په ټولنه څه اغیز وکړي او آیا دې پریکړې سره به د زنانو حقونه خو اغیزمن نشي. په ځواب کې نوموړي په یاد پریکړه نیوکه وکړې او وی ویل چې کله پریکړه کیده نو هلته په غونډه کې د زنانو نمائندګي چا کوله.
حکومت فیصله شوې ده چې دا غنم چې یا طرفا شوې ده بکاری ده چې فیمیل پارټیسیپیشن خو پکې وای کنه. کدي خواندان اکثر دوبۍ قطر کې وی بار وی هغه کور کې سړی نه وی بیا به ویلې هغه بوڅ ته بیا هغه کارونه بوڅ کوي.
په اړه مو د پاکستان رهې حق ګوند صوبایي مشر مفتي عبید الله حیدری سره خبرې وشوې او پوښتنه مو ترې وکړه چې یادې پریکړې ته د شریعت په رڼا کې په کوم نظر ګوري.
یو اخزا د ضرورت په نظر په پردی کې د خپل ضرورت پوره کولو لپاره وځي نو هغه ته بیا شریعت اجازه ورکړي چې دا په پردی کې وي دا به حیايي نه پلاوي.
یادې غونډې په اړه د کرک ډیپټي کمشنر خالد اقبال سره خبرې کولو کې بریالي نشو، خو د پولیسو ځایي مشر شفیع الله ګنڈپور مشارې ډو ته ویلي چې د زنانو په اړه هیڅ داسې پریکړه نه ده شوې چې پکې د چا حقونه وحل شوي وي.
چې څنګه د مور عزتمند خور مور ته حق حاصل دی هغه سی ورور ته هم حاصل دی. هیڅ قسم سوال نه پیدا کیږي چې داسې چرته په خزو باندې پابندی لګیږي یا دا صرف چې کم بے حیائی پھیلاو کولو ته دا مافیا په شکل سره راځي هغوی باندې به یو لیگل ایکشن کوو چې هغه موږ ډیسکریج کوو.
د یادونې ده چې د دین وړاندې نه یوازې د پاکستان په پښتنو میشتو سیمو بلکې افغانستان کې هم زنانه د زده کړو، کار روزګار، ملازمت یا د کور نه بهر وتلو په اړه د بیلابیلو بندیزونو ښکار شوي چې بشري حقونو لپاره کار کوونکو تنظیمونو پرې نیوکې هم کړي. بلخوا د پاکستان په اساسي قانون کې زنانو ته پوره پوره حقونه ورکړل شوي، خو مضبوط رسم او رواج له وجې د زنانو لپاره په جوړ کړل شوي قانون عمل کول د نشت برابر دی. په خیبر پښتونخوا کې د زنانو حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې قوانین جوړېدل به هغه وخت عامو خلکو ته ګټه ورسوي چې عملي کېدو لپاره یې هم مناسب اقدامات وشي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د اگست پر 14 په لنډی کوزل کې د لوبو د کرنۍ میلې د پرانیست پر مهال لوبغاړو شکایت کړی چې دوی لپاره د لوبو معیاري میدان یا سپورټس کمپلیکس نشته او لوی مدیر ایسه مجبور دي چې په خړو خاورو کې لوبي وکړي. د دې لوبغاړو په خبره لدی باوجود چې خیبر ضلع نړیوال لوبغاړي پیدا کړي د هغوی د ستونزو حل ته پام نه کیږي. د خیبر د لوبو محکمې افسر وایي د قبایلي ضلعو د لوبو محکمې په لنډی کوزل کې د سپورټس کمپلیکس جوړولو لپاره منصوبه تیار کړې وه، خو هلته د ځمکې د نشتوالي له امله هغه چارې ځنډېدلې دي. د نوموړي په خبره هڅې روانې دي چې روان کال په پرمختیایي پروژو کې د سپورټس کمپلیکس جوړول شامل شي. د فرهاد شینواري رپورټ.
لنډ کوتل کې د کالنۍ میلې په محل د لوبو د تنظیمونو او د ادارانو او لوبغاړو غوښتنه وکړه چې باید دوی لپاره د یو میدان یا سپورټس کمپلیکس جوړ کړل شي. دوی وایي لنډ کوتل د پاکستان کرکټ، فوټبال او مارشل آرټس قومي ټیمونو ته یو شمېر لوبغاړي ورکړي، خو دلته د لوبو د ودې لپاره څه ګامونه نه پورته کیږي. د خیبر سپورټس کلب مشر میراج الدین شینوار مشال ریڈیو توائی
دلتا چکم ٹیلنٹ تھا ٹیلنٹ سے کمائی نشتا تھا تقریباً چھ 10-15 پورے پلیران منگا انٹرنیشنل پلیران پیدا کری خو دا بدا مرگا بس دلتا لکا لکا منگتا اگا خلق آلا خلق منگتا مخنرہ ریج دلتا منگا دا تکلیف ختم کا لکا گرونڈ کمائی دا دلتا سٹیپو کمائی دا دلتا باتروم نشتا دا یو قسم پیسلیٹی نشتا آخیر دا چی سیکورٹی نشتا دا پورس میلا و قومی میلا مدا 14 اگست و رزم دا نو دی باندے پکار دیش منگ سرا پورا پورا پولیس میل پڑائی ایپ سیم را سرګړای او ډایریکټریټم کړه خو دا بد مرګ دل تم لای څوک داسې لفټ نه راکی چې نور عزت اته می ادارې راځي تزم کې اخلي خو دا سپورټس ته پار نشتا 10 کروڑ روپے موږ نه واپس شو 10 کروڑ روپے نو پکار دی چې دا 10 کروڑ روپے موږ ته منظور شوې پیسې را سو واپس شو.
د خیبر ضلع د فوټبال او باسکټ بال لوبغاړو هم دا شکایت وکړ او دوی ویل
زما نوم نقیب دی، زه فوټبال پلیر یم او فوټبال کې زما ښه پوزیشن و، خاورې ګردونه موږ میچونه کوو خو بس خاورو نه مرچ بوردیم ډکه یار سم ډکه سیبه.
زما نام انا افشار او موږ باسکټ بال یو شپږو کالو نه کړو، میچونه هم ډېر کړي او 50 میچ هم کړي. باسکټ بال ګراوند دلته نشته، ګراوند غواړي، رنګونه صحیح غواړي، باسکټ بال د پاره بوټو وردی او بالو ضرورت ہے، کار دے چھو امپائر راولی اول گراؤنڈ پہ کار دے بیا اکیڈمی پہ کار دے دل تداس خلق شتا چھ باسکٹ بال یزدا ہے او چھ کوچ غول اور کا حیثیت اور کا کڑائے ش.
د خیبر ضلع سپورٹس افسر ایوب خان مشال ریڈیو تا پ یورا لگلی پیغام کی وویل چھ پ لنڈ کوتل کی دزمہ کی دنشتوالی لاملا د سپورٹس کمپلیکس جوڑول منصوبہ زنڈے دلی او دل پارا اوس یو زلبیا منصوبہ بندی روانہ دا او پدی روان کال پرمختیایی پروگرام کې ورته روپۍ بیا لیکل شوې.
ایسی ستاسو لنډی کوتل ماته وی چیرې داسې کسان ما سره ناستې دي زمکه ورکي مزبه ډپارټمنټ نه مشوره وکړو هغه سره غو نو سیم مانه خبر هو شو سکیمونه دي 1000 فیسیلیټیز بیل دي او د ای ای پی کې بیل دي هغه ای پی زمو مرج د پاره دي کنه.
د خیبر ضلع لوبغاړي وای چې وس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او په کار ده د نورو بندوبستي ضلعو په څیر دلته هم د لوبو سہولتونه ورکړل شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو د خبرونې د پای شبی دي، لنډ خبرونه به له مجید بابر اورو.
اروپایی ټولنې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د لومړی کلیدي په موخه ویلي چې طالبان د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د اروپایی ټولنې د بهرنیو چارو ویاندي نبیل مصر علي د اگست پر 14 په یو بیان کې وویل چې د نسلي او مذهبي ډلو په ځانګړي توګه د هزاره او شیعه وګړو په ګډون خلک له اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري، مدني او سیاسي حقوقو په برخه کې له اداري او سیستماتیکي سرغړونو سره مخامخ دي. طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست پر 15 کابل نیولے. طالب چارواکی وایي چې په ننګرهار کې ورختونه او سیلابونو د سلورو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 8 تنه مړه کړي او 6 کورونه ویجاړ شوي. نن د اګست پر 15 د ننګرهار ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس قاري سیف الله خالد حکومتي باختر اجانس ته ویلي چې په شیخ مصری خارګوټي کې د چت پریوتو له امله د یوې کورنۍ سلور ماشومان مړه شوي هم دي. د جلال آباد ښار په 20 سیمه کې د سیلاب له امله د 6 کورونو د ویجاړېدو خبره هم قاري سیف الله کړي. په خوست کې د آزادۍ ریډیو پخوانی خبریال امیر بهیر د 23 کالو په عمر کې د ناڅاپي ناروغۍ له امله وفات شو. د امیر بهیر مړی نن د دوشنبه په ورځ په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. امیر بهیر د 2012 زیږدیز کال پورې آزادۍ ریډیو سره خبریال وو. د بلوچستان د هرنایي ضلع په کوست سیمه کې د اګست پر 14 د احتجاج پر مهال یو ځوان وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون 8 تنه زخمیان شوي دي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ولیداد مشال ریډیو ته ویلي چې سو په عام وګړو د ډزو د پیښو پلټنو لپاره عدالتي کمیشن نوی جوړ شوی. د دغه وجل شوی ځوان مړې به خورو ته نه سپاري او احتجاج به روان وي. د نړۍ دوه څلوېښتو هیوادونو په یوه لاسلیک شوې اعلامیه کې د روس نه غوښتي چې زاپوریژیا اټومي بټنه ځواکونه وباسي او ویلي دي چې دغه ساحه کې د دوی حضور یو لوی خطر دی. دا اعلامیه د اروپایي ټولنې په ویبپاڼه د اګست پر 14مه خپره شوې چې پکې پر اوکراین د روسي یرغل د غندنې ترڅنګ ویلې شوې چې د بجلی جوړولو په دغه اټومي بټۍ کې د روسي ځواکونو موجودګي د اټومي او تابکارۍ د نظم د حفاظتي چارو پر مخ وړلو کې د چارواکو د ذمهواریو پوره کولو مخه نیسي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د دیوا ریډیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری د مشال ریډیو له سټوډیو نه اجازه درنه غواړو. د برنامه